دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خراغ لاست وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د پاکستان حکومت وایي د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې د ورکو شویو کسانو پته لګوي، خو اپوزیشن ګوندونو پر حکومت سخت انتقاد کړی. په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو مشر وایي د طالبانو ترمنځ اختلافاتو له کبله د جوړجاړي بهیر ځنډیدلی دی، او امریکایي چارواکي دعوه کوي چې ځینې روسي توغندي د شام پر ځای په ایران کې لګیدلی دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سګانی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې نهات یا پاکستانی وګړي وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله 13 ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال ویل حکومت هڅه کوي چې د ریت څلوېښتو ورکو شویو کسانو پته ولګوي.
زمونږ لخوا هر قسمه هڅې روانې دي چې بېدرکه کسان زر تر زره معلوم کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف په خپل د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دی چې د حج دوران متاثره پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرستي وشي.
خو 13 ورځ د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا ټیل ماټیل پیښې پاړه پر حکومت د بې پرواهۍ تور پورې کړ او لغوندې بایکاټ یا پریکون وکړ. په پیښه کې د اغیزمنو شویو کورنۍ هم له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي او وایي حکومت ورسره هسې مرسته نه ده کړې چې په کار وه. په افغانستان کې د بهرنیو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو او مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډیدلې دي. نوموړي تیر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر مهال وویل ښایي د طالبانو تر 70% پورې غړي بالاخره له کابل سره جوړجاړی وکړي. دوی ویل ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر ستنېدو مخکې 1-2 میاشتې وخت واخلي. دوی ویل د روغې خبرې به روانې وي، خو دا به نور وخت ته هم اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میز ته حاضر شي. د طالبانو او افغان حکومت استازو ترمنځ د روغې خبرو لومړی پړاو د روان کال جولای په میاشت کې ترسره شوی و، خو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مرګ له افشاد کېدو سره طالبانو له خبرو انکار وکړ. تر دې وروسته ملا اختر منصور د ملا عمر ځایناستی وټاکل شو، خو د طالبانو ځینې مهمې ډلې د هغه ټاکنې مخالفت کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي دې ته تیار دي چې د 2018 زیږیز کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیات سرتیري وساتي. تیر ماښام په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر ینس ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې.
No final decision has been made regarding the duration of the rescue support.
د غوڅم لاټر د ماموریت د موده او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناتو بل افغانستان ونوزی او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو.
ستولتنبرګ ویل د محسوسوي ډېرې متحدان غواړي چې که اړتیا ونه لټاکل شوې نیټې تر زیات وخته په افغانستان کې پاتې شي. پر دې سربیره چې افغان ځواکونو د شمالي ستراتیژیک ولایت مرکز کندوز ښار بیا ونیوه، خو د دې ښار تر لنډ وخته د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ورتګ د ناټو روزلي او افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټن په پرونۍ غونډه کې پر ملګرو هیوادونو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکولو په مخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو پر ساتلو غور وکړي. د بې پولې ډاکترانو سازمان MSF وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون تر امریکایي بمبارۍ وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د اکتوبر پر 3 نیټه په دې بمباری کې لګ تر لګه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکونکي هم شامل ول. هغه مهال په کندوز ښار کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته روانه وه. د بی پولو ډاکترانو سازمان وایي تر اوسه د 33 کسانو هیڅ درک نشته. د MSF عمومي مشر کریستوفر سټوکس 13 ورځ په کابل کې وویل دا دردونکې پیښه دوی اړباسي چې په عمومي ډول په افغانستان کې د خپل کار ارزونه وکړي او د خپلو کارکونکو او ناروغانو د ساتنې او امنیت په اړه پر خپلو ژمنتیاو محتاطانه غور وکړي. د زیاته کړه چې په راتلونکو کې په افغانستان کې د دوی کار د بشر دوستۍ نړیوال قانون د درناوي پر واضح ډاډګیرنې او اطمینان منحصره دی. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي وسلوالو یو پولیس قومندان وژلی دی. تیر ورځ پولیسو وویل محمد الطاف د یاغیتوب ضد بریالیو عملیاتو لپاره پیژندل کېده. د دوی په خبره د افسر د چهارشنبې یا شروع پر ورځ په بانډیپوره سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د وسلوالو ضد عملیاتو مشري کوله. د دوی په خبره د الطاف د وسلوالې ډلې لشکر طیبه د یو لوړپوړي قومندان موندلو هڅه کوله چې ورباندې ډزې وشوې. د کشمیر پولیسو مشر کې راجندر کومار د نوموړي وژنه ستر تاوان بلل دی. الطاف په 1990 زیږیز کال کې د پولیسو سرتیری په توګه خپل کار پیل کړی او ورته د زړورتیا صدارتي انعام هم ورکړل شوی. امریکایي چارواکي وایي څلور کروز توغندي چې روسیه په شام کې د اهدافو په نښه کولو لپاره ورولي ول په ایران کې لګیدلی دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي دا روښانه نه ده چې آیا د توغندیو لګیدو په پیښه کې تاوان شوی او که نه. دوی دا هم روښانه نه کړه چې توغندي په ایران کې چیرې لګیدلی دي. د روسیې دفاع وزارت دا دعوه رد کړې ده. مسکو د رواني میاشتې پر 1 نیټه اعلان وکړ چې د کیسپین په سمندرګي کې له بیړۍ څخه شپږ ویشت کروز توغندي ورولي چې په شمالي او شمال غربي شام کې اهداف په نښه کړي دي. تر دې مخکې پرون د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ پر داسې مهال په شام کې د روسیې په پوځي فعالیت کې د اندېښمنوونکي زیاتوالي خبرداری ورکړ چې د مشق د نورو زیاتو روسیو هوایي بریدونو په مرسته پراخ پوځي عملیات پیل کړل.
سلام پختونخوا.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان حکومت وایي د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې د ورکو شویو کسانو پته لګوي. په سینیټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا پیښې په تړاو پر حکومت د پې پرواهۍ تور پورې کړی. ناټو ویلي په افغانستان کې له ټاکلې مودې تر زیات وخت سرتیرو ساتلو ته تیاره ده. د ادبیاتو سګنی نوبل انعام ګټونکي لیکواله وایي د پراخې روسیې د فرهنګ برخه ده. او د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 1 په کوټه کې د جمهوریت لپاره په لاریون کې د وژل شوي ولسیار مور وای زوی د کور جوړولو ارمان لاره.
ما ورته وویل ما ته ودرېږي چې پښتونستان جوړ شي. پښتونستان د ګور د کور به جوړ کړي ستا کور به جوړ کړي.
په خبرونه کې سندرې هم در خبرولو مشال راډیو سره اوسئ. لومړی وضو ته ورځو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سګنی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې 90 پاکستانی وګړي وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تیره ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وویل په هغه پیښه کې 15 کسان ژوبل شوي او د 43 کسانو تر اوسه درک نه دی لګیدلی. د زیاته کړه چې حکومت پوره هڅه کوي چې له اغېزمنو شویو کورنیو سره مرسته وکړي خو د وژل شویو او بې درکه کسانو کورنۍ وایي له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي. تفصیل محمد عمران راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وایي چې د حج دوران مینا کې رامخته شوې پیښه کې تر دې دمه د 90 پاکستانیانو د مړینې تصدیق شوې. 15 کسان جوبل دي او 43 اوس هم بے درک دي. د زیارت په ورځ د معمول غونډې ته د وینا په وخت د خارجه دفتر ویان وویل چې د سعودي حکومت لخوا د حجیانو لپاره شوي انتظاماتو باندې پاکستان اطمینان څرګندوي او د دغه پیښې مخې ته راتلو وروسته پاکستان د خپلو خلکو د معلومولو او ژوبل کسانو ته د علاج ورکولو پوره پوره هڅې کړي.
زمونږ لخوا هر قسمه هڅې روانې دي چې بې درکه کسان زر تر زره معلوم کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پخپله د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دی چې د حج دوران متاثره پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرستې وشي.
د خارجي دفتر بیان دا هم وایي چې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر د سعودي چارواکو سره لیده کاته کړي وو او د بې درکه پاکستانیانو د درک لګولو لړکی سعودي حکومت لخوا مونږ سره پوره پوره مرستې شوي. خو بل اړخته په مینا پیښه کې د متاثره پاکستانیانو خپل خپلوان وایي چې د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ قسمه مرستې نه دي شوي. د برادر سره تعلق لرونکو محمد سلیم د چاچې په دغه پیخه کې مور مړ شوی وای چې دوی ته هله خبر ورکړې شو چې کله یې مور په سعودي عرب کې خاورو ته وسپارلې شو. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت محمد سلیم وویل چې د حکومت لخوا دوی ته هیڅ مثبت جواب نه دی ورکړې شوی. سعودی سرکاری خبری جنسے سعودی پریس ترمخه د حج په محل د ستمبر د میاشتې په سلی رشته منیټه په مینا کې را مخته شوی پیخه کې اوه سوا او یو کم او یا کسان په حق رسیدلی وو او نه سوا او سلور دیرش کسان جوبل شوی. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
د محمد عمران رپورٹ مور د مشال رادیو خبریال رسره د ټلیفون په کرخه د ریاض مساخیل له اسلام آباد. ریاض، تاسو د محمد عمران په رپورٹ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ری جواب ورید همدار ازمو تاسو پکې دا هم واوریدل چې د مینا پټیل ماټیل پیخه کې د کورنۍ چې دی د اغیز منو شوی او خلکو هغه مطمئن نه دي له حکومتي اقداماتو سره. تیر ورځ د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو هم د مینا پیخه په تړاو پر حکومت د بې پرواهی تور پورې ک سخت انتقاد ور باندې وک او بیا دغه غونډې نه بایکاټ یا پریکون وک. نو که دغه غونډې او دغه چې څه پیښ شو تیر ورځ په سینټ کې په دې اړه کله ګراته معلومات راکړي؟
جی بالکل، دا چې کله پرون د سینټ غونډې دوران د مینا پیخې په حواله سره د کم د مسلم لیگ نون وفاقی وزیران دی د هغینه په دغه حواله سره تپوس شو، نو هغی سره مطمئن جواب ور نکړی شو. په دغه باندې اعتزاز احسن او دغه رنگ بیا نور چې کم د مخالف ډلې جماعتونو نو هغی احتجاج وکړو د دې ویناوا چې حکومت ورته د مینا پیخې په حواله سره صحیح معلومات هم نه ورکي او اوسه پورې تقریبا 300 پورې کسان هغه مړ دي یا بے درک دي. د هغی کورنۍ چې کم دینو هغه پریشان دي، خو حکومت نه یوازې دا چې ناکام شوی دی بلکې دا د حکومت بے حسی هم دا چې دغه خلکو ورسره هیڅ احساس نشته. او بل دا چې د پیمرا په ذریعه باندې په مطبوعاتو باندې هم کدغن لګول شي، بندیز لګول شي چې هغې د صحیح معلومات نه خپروي، خو تر څو پورې د ویناو چې مونږ دا معامله رابرسېره کړې نه او دا مونږ منطقي انجام ته نه رسولې تر هغه وخته پورې به مونږ غلي نه پاتې کیږو. دغه دوران اعتزاز احسن، عبدالغفور حیدري او نورو چې کوم د مخالف ډلې ګوندونه دي نو هغې د سینټ نه واک آؤٹ کو هغه بهر وتل. بیا چیئرمین رضا ربانی، اغه پرویز رشید او اقبال ظفر جګړه په دې پسې ورولېګل چې دی واپس پخلا کی او رائے ولی. د دغه دوران بیا چې کله یو تپوس شو پوینټ اف آرډر اون په کې پرویز رشید څوک د اطلاعات وزیر او خوځ حکومت او حکومتي چارواکي او بیا خصوصا چې کم د مذهبي چارو حاکی وزیر دی هغه په سعودي عرب کې دی او هغه د هر حواله سره چې کم معلومات کیږي نو هغه لګیا دراغونډي تر سو برج د اخیری تن پته نوی لګیدلی تر هغه به داخلك التګی ناشوی. دغه رنگ د دا هم وی چې اوسه پورې کم خلک ملشوی دی په دغه پیخه کې د هغه تصویرونه یا د هغه د ګوتو خاپونه هغه په ویب سټ باندې خبره کړی شوی دی. ورسره ورسره چې سونه هم معلومات راځینو هغه موږ وخت په وخت په ویب سټ باندې یا په پانه باندې هغه خبرو. بیا د دا هم وی چې کم خلک خخ شوی دی
دوی ویل چې د ګوتو نخې چې دی هغه په ویب سټ باندې خبري او چې کوم کسان خښ شوی دي دا غوی هم کورنۍ ته ویل کیږي چې
ویل کیږي او
ټول معلومات ورته ورکول کیږي.
دا سه یو فارم دی ډکې حجیان چې کله حج د بارزي چې کوم حل ته مل شو نو موږ دی باید ال ته خخ کلی شي. نو دوی چې دا هم څه بده خبره نه ده ک ال ته کم خلک مل شوی او خخ شوی دي. جی،
او تاسو په خپل خبرو کې د پاکستان د برېښنایی رسنیو د انتظام ادارې پیمرا په حواله باندې هم خبره وکړه چې اعتزاز سن په دغه پیمرا په هغه بیان باندې هم انتقاد وکړ. که زموږ اوریدونکو ته لږ دا خبر ورتازه کړي، په پیمرا څه ویلي وو، د سعودي عرب په حواله یې څه ویلي وو، څه بیان ورکړو؟
دا چې کله دغه پیښه وشوه دغه الغاو تلغاو کې کم خلک پاکستانیان بې درک شو بیا کم مړو نو دغه وخت کې به پاکستانی مطبوعاتو وخت په مختلف قسمه بیان لکه په شروع کې داسې بیانونه راتلل چې 250 والا 300 پورې پاکستانیان چې کم دي نو هغه مړه دي بیا د هغې وروسته چې کله د سعودي عرب حکومت بیا د پاکستان سره رابطه وکړه او هغې پاکستان ته وویل چې تاسو دې باید داسې قسمه خبرونه نه خپروي او کم خبر چې د سعودي عرب د حج د وزارت لخوا جاری کیږي باید چې یوازې هغه د خپور کړي شو په خپل مطبوعاتو باندې دې داسې یو قانون دې عملي کړي چې هغه دې داسې قسمه آزاد بیانونه نه خپري د هغې وروسته بیا پیم راځي کوم دنو ټولو ټي وي چینلو ته او ټولو رسنو ته دا خبره ورسوله چې تاسو باید کم چې اتنټیک یا کم منطقي یو خبر مخې ته راځي نو صرف هغه خبروي او د خپلې اندې به تاسو چې کوم دنو شمیره یا د مړو یا د جوبلو هغه به نه ورکوي دغه لړ کې چې بیا کم د سعودي عرب د طرفه کم اعداد شمار راځي کم شمیر راځي نو په هغه کې او چې کم آزاد سرچینې کم بیانونه ورکي په هغه کې د زرګونو کسانو فرق راځي
صحیح دی ډیر زیات مننه خوشاله او سیریاز مسخیل را سره د ټلیفون په کرخه ول اسلام آباد
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 7 بجو
د یارانو مشال
په 7:30 بجو
اوریدونکو امریکا او ملګرو هیوادونو یې له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته د بیا کتنې ته چمتووالی ښودلې دی امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر تیره ورځ په برسلس کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته وویل داسې ښکاري چې واشنگټن ښایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته اخیستې د ناټو عمومي منشي یان ستولتربرګ وایي په افغانستان کې د ناټو ماموریت مودې په اړه لا وروستۍ پریکړه نه ده شوې هلته جرمني وایي که افغانان ملاتړ ته اړتیا لري نو دوی به یې ورسره وکړي احمد تکل معلومات راکوي
د امریکا دفاع وزیر وویل دا سهکاري چې واشنگټن له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو مخکینه پریکړه چې لزر کسي ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیسته ده اشتن کارټر په برکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو د تلیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې خو د په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مید ریګارډینګ دی ډیوریشن اف دی ریسټریټ سپورت
د غوڅ ملاتړ د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې وو د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخ تلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کېدای شو کنه مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده د ناټو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناټو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ
د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالي وزیرستان ځوانانو ټولنې د بنو خبريالانو دفتر مخې ته دوه ورځنۍ احتجاجي کیمپ جوړ کړی. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بې کوره کړل شویو خپلو سیمو ته د بیا ستنولو، په وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو او د میرعلي او میرامشاه بازارونو بیا ودانۍ په ګډون ګڼې نورې غوښتنې لري. دوی وایي که غوښتنې پوره نه شوې نو لومړی به د پېښور خبریالانو مرکز مخې ته ناسته کوي، او که بیا یې هم غوښتنې ونه منل شوې نو په اسلام آباد کې به احتجاج پیلوي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناست د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړی نثار علي وایي دولت ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خوزستان میرا د شمالی وزیرستان د امن دپر لګولې دو تمیرونه د بحال شي اولتا چې د میر وزیرستان خلق واپسی په صحیح طریقه سره صحیح طریقه دا دو چې میشتا اسکول بحال وي، میشتا جماعت بحال وي، میشتا اسپتال بحال وي. کچېرې میشتر د درنه مطالبه په حق او نه منله میش به انشاء الله د پېښور پریس کلب مختبه او ورته احتجاج کی. کچېرې پېښور پریس کلب مختا میشتر د خبر نه ول انشاء الله پر نیمه هاوس تک میر مارګر سی کا ګډر سی میشتا یوري.
سیاسی یوتا وزیرستان مشر شفقت داوړ وای د ځوانانو په تعلیم د خصوصي توجه ورکړل شي.
اځ کې چې میش کیم نقصانات شوی ای ازلا او تحمیر نو دو حکومت نه میش دا پر زور مطالبه کی چې میش تعلیم سرگرمی بالکل ختم شوی دی. میش ویړ کی تباہ شول برباد شول نو میش دا تعلیمی میدان سے پیرا پیرا مکارو کو بارا یونیورسٹی سے اوپر کالج چې میش کیم تعلیم دا چدا بحال شي. میرلی و د میران شاه چې کیم بزورینا دی دا چې کیم مس مرکزی دا سٹاف کړل شي او چې کیم مس مرشوی دی ادا جوړ کړل شي.
دغه احتجاجي کیم کې دوی دولت نه د شمالي وزیرستان بیروزګار ځوانانو لپاره د روزګار مواکو شمالي وزیرستان کې اقلیت سره تړلي کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمي ادارو کې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي ځوانانو لپاره د مخصوصې کوټې غوښتنې هم کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د سوات یوې نجلۍ مور او پلار تور پورې کوي چې یو کال مخکې یې 15 کلنه لور تښتول شوې وه چې دوی یې په اړه په تاڼه کې رپورټ هم درج کړی و، خو د دوی لور لا هم کور ته نه ده وروړل شوې. پولیس وایي په دې قضیه کې یې 4 کسان نیولي او هڅه کوي چې د نجلۍ پته ولګوي. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي دا یوه پېښه نه ده بلکې ډېرې نجونې اوس هم ورکې دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سوات پریس کلب منګوره کې اکبر ګل نومیتن ټبر تورونه لګوي چې د 2 14 کلنه نکاح شوې لور زینب یو کال وړاندې د کورنا ماماګانو په پټه چرته بوتلې ده. دوی په تاڼه کې رپورټ هم کړی دی، ولې یو کال اوشو چې دی خپل لور نه ده لیدلې او نه حکومت څه قسمه مرستې کوي.
زم چې زم حکومت ته زه لکه دا خاص کومه ده سوال وته کومه چې لکه حکومت زما دا لور ماته لکه را پیدا کړې راوالې دي کې راته زما زړه بس لکه ډېر زیات خوږېږي. زما دا قمش لور وه کمړې نوم دي ماته وخی ژوندۍ نوم دي ماته وخی.
د زینب پلار اکبر ګل وایي چې دوی په تاڼه کې رپورټ درج کولو باوجود د لور د لټون دپاره بلا رقم هم خرچه کړی دی، ولور ورته نه د ملاو شوی.
اے چا سر نه غور دی یو ز ته زمبل ز ته زم ډیجی دفتر ته تلېما ډیجی چې ټیپی کړي ما چې ټیپی کړي دا پولیس والا غا دی ثانی ته راوړي ثانی والا جمع کی دی ثانی والا د دې پړ نه پکته ورسی نه ساو د پړ پټک نه کته پسی ثانی والا نه نو میډیا والا ته زدا اپیل کوم کنه حکومت هم کوم میډیا والا ته هم کوم پوسټ ته هم کوم صدا نه راځه د فارې وکړه کار
د به تر کشوی زینب د مور او پلار د غستونزو په اړه مو چې کله د سوات پولیس مشر ډی پی او سلیم مروت څخه پوښتنه وکړه نو هغلی ویل چې د دغه کیس دوی معلومات کړي دي او دې کې 4 تنان گرفتار دي. پولیس مشر وایي
د دې ایف آی آر کې ما په خلکو 15 کسان کړي وځل 15 کسان کې 4 کسان پولیس گرفتار دي. یو کس گرفتار نه دی دا هم موږ په دې شروع لوکیشن باندې د لوکیشن چې موږ لټه راکې فلې هم باجوړ راځي او دا کس چې راځي دا کس دی پړچنان اوس دین په دې حالت راځي پریس کانفرنس کوي بیا واپس لاړی دا غریب وایي چې ما ته چې کوم آلریډي مور درې سو کسان نیولي ول نو هغه عدالت اوس په ضمانت مل دي بیا وایي چې هغه ماته دوباره دا گرفتار کړي نو دوباره خو نه گرفتاري کوي یوه چې
په سوات کې د زنانو حقونو لپاره کارکونکي د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي چې د سوات یو شمیر داسې جنکۍ په بیلابیلو بهانو د کورونو څخه وویستی شي چې وروسته د هغوی ژوند ډېر زیات په مشکل کې وي.
ډېر زیات په مشکلاتو سره د هغوی ژوند تیریږي او ډېر په بد حال باندې د هغوی ژوند شي. ځینې خو پکې چې دی نو زه وایم چې بیراها هم شي بیلاری شي او په چې دی نو غیر شرعي غیر اسلامي کارونه هم شروع کړي نو زه وایم چې ډېر به مشکل باندې تیریږي او موږ ته چې کوم رپورټ کېږي زیاتره خو په دارالامان کې ناستې دي عام ژوند نه چې دی نو ډېر بد حال افغانته کې تېری.
تبسم عدنان زیاتوي چې په سیمه کې د غربت او ناپوهۍ له وجې هر کال یو شمېر د سواد جنکۍ د داسې مشکلاتو ښکار کېږي چې دې مخنیوي لپاره په اولس کې د پوهې راوستو ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مور د ډیور رادیو خبرتیا واوریده دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. اوس هم ته سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د غزالی جاوید په غږ دا سندره دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار نهنیمه او په کابل کې 9 بجې شوې. نو د دې محل د خبرونو لنډیز د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سګنی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې نهات یا پاکستانی وګړي وژل شوي دي او د درې څلوېښتو ورکو شویو کسانو پته لګولو هڅې روانې دي. خو تېره ورځ د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه پر حکومت د بې پرواهۍ تور پورې کړ. په افغانستان کې د بهرنیو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو لکبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډیدلې دي. نوموړي تېر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت ویل ښایي د طالبانو تر 90% پورې غړي بالاخره له کابل سره جوړ جاړی وکړي. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي دوی تیار دي چې د 2014 زیږیز کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیات سرتیری وساتي. د بې پولو ډاکترانو سازمان ایم ایس ایف وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون تر امریکایي بمباری وروسته په افغانستان کې د خپل کار جاری ساتلو په اړه ارزونه کوي. د اکتوبر په 3 نیټه په دې بمباری کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي وسلوالو یو پولیس قومندان په هغه مهال وژلی چې د لشکر طیبه ډلې د یو وسلوال د موندلو هڅه کوله. امریکایي چارواکي وایي څلور کروز توغندي چې روسیې په شام کې د اهدافو نښه کولو لپاره ورولي ول په ایران کې لګیدلی دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي دا روښانه نه ده چې آیا د توغندیو لګیدو په پیښه کې تاوان شوی او که نه. دوی دا هم روښانه نه کړه چې توغندي په ایران کې چیرې لګیدلی دي، خو روسیې دا دعوه رد کړې ده. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د کیس په اړه لیکلې او وایي چې سپریم کورټ خپل یو فیصله کې د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې تورن د هغه باډی ګارډ ممتاز قادری ته د مرګ سزا د ترهګرۍ د دفې تر لاندې په ځای ساتلې ده. ادارې وایي په دې موقع عدالت وی کا هر انسان ته قانون په لاس کې د اغستو اجازت ورکړی شي نو ټولنه به د شر او فساد نه ډکه شي. د ادارې په وینا دې لړکی د ځینو خلکو خیال دی چې پاکستان کی اصل مسئلہ د توهین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی، خو بل طرف ته که وقت لشینو د پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم په شان کی گستاخی کول یو مسلمان هم نشی برداشت کولی، خو د دې مسلې د حل لپاره قانون موجود دی او که سو قانون پریک دی او د تشدد لار خپل کړی نو دا خبر پډا ګر چی ټولنه کې به اړې غړې پیدا شي. دریا اخر کی وای په یو ملک کی چی انسان اوسیږي نو باید چی د هغه ملک د قانون خیال وساتي، زګی چې پخپل د منصف جوړیدو یو شمیر نقصانات هم دي. نو بای چې معاملې پر ریاست او عدالت پر خو دې شي، کدا سی و نکړې شي نو ټول ټولنه باندې انتشار او اړی غړي پتیارو کې ډوب شي او بیا به سو خپل او پر دې نه پیژني. بل پلو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبیون خپل ادارې د مینا په پیخه باندې لیکلې او وای چې د دوه اونو تیرې دوه ورځې تر اوسه پورې دا ممکن نشو چې په دغه پیخه کې ټول څومره کسان مړ دي، خو صرف دا معلومه شو چې په دغه پیخه کې نه اتیا پاکستانیان مړ شوي دي، دغه شن 50 نور پاکستانیان پکې بے درک دي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه دې لړکی سزا مواری په سر نه داغستي او نه د مړو او بے درک خلکو خپل خپلوانو ته سلار خودنه کړې ده چې د دوی د ناهلي سرګندونه کوي. اخبار لیکي چې په دغه پیخه وزیران او نور سرکاري اهلکار د مطبوعاتو دا سوالونه په ډډه اړوي او ځان بې خبره ساتي او دې لړکی چې د مذهبي چارو وزارت کوم مهم کردار لوبولی شي هغه هم د سر په نظر ناراضي. ادارې وړاندې لیکي چې له دې پیښې وروسته د مذهبي چارو وزارت ځینې سینیئر چارواکي هم سعودي عرب ته تللي دي چې د بې درکه او مړو خلکو معلومات ترلاسه کړي، خو تر دې دمه د هغه چارواکو پته هم نه لګي او لسته دا معلومه نه ده چې دغه خلک هلته څه کوي او یا کوم پرمختګ کړی دی او کنه. اخبار اخر کې لیکي دا څخه د قبلولو وړ نه دي او دا ډیر د شرم او د ناهلي خبره ده. د دې تر څنګه مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې په گردشي قرضو باندې لیک کړي او وایي چې موجوده حکومت د بجلی نظام کې د خوالي راوستو لپاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وي او تر څه وخت پورې یې د بجلی نظام ښه کولو دعوه کوله. خو اوس یو وار بیا دغه گردشي قرضې د 400 روپو نه اوړېدلې دي، کوم چې د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې وایي چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونه په وخت اخلي، خو د بده مرغه بجلی پیدا کوونکو کمپنو ته خپلې پیسې نه ورکوي چې له وجې قرضه ورس پورز یاتیږي او کمپنی ورس پورز د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ عذاب تیروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د پوځ او ملکی منتخب حکومت پر اړیکو لیکنه خپره کړې. بلخوا امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه په کندوز کې د بیپولي ډاکترانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په اړه د ولسمشر باراک اوباما پر بخښنې رپورت خپور کړی دی. په هغې بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. د دواړو لیکنو مهمې برخې عبدالحی کاکړ اوروي.
د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي نواز شریف په 2013 کال کې واک ترلاسه کړ، نو پر واک د خپلو منګولو ټینګولو لپاره لومړی کار دا وکړي چې په کراچۍ کې د جرایم پېښه کړي پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ. د لیکوال په خبره په کراچۍ متحده قومي موومنټ او پیپلز پارټي واک کوي چې دواړه ګوندونه یې په بتا یا کلنګ اخیستلو کې ککړ دي. د وزیر یونس په وینا دواړه ګوندونه دا وایي چې نواز شریف خپل واک او اختیار د فوج په حواله کړی دی. دغه په خبره فوج کې یو خا د سیاسي ګوندونو د کمزوري کول لپاره کاروای کوي، نو بل لور ته په هیواد د خپل گرفت په وړ کول لپاره خپل مقبولیت د وسیله په توګه استعمالوي. خو البته د زیاتوي دا ویل چې فوج پر هر ډول پالیسیانو برلاسي دي دا هم ډیره سمه خبره نه ده. دغه په خبره نواز شریف واک فوج ته ارادتن سپارلی دی ځکه په دې کې د سیاسي ګټه ده. د دې په وینا په دې کې یو خبره داده چې که په ملک کې امن او امان راسي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه خبره نواز شریف د ځان په ګټه استعمال کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز د امریکای ولسمشر باراک اوباما له لوري په افغانستان کې په هوایي برید کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف په دفتر سوي برید باندې د غوښتل سوي بخښنې په اړه لیکنه کړې ده. په کندوز کې د ام اس اف پر هسپتال برید کې 22 کسان وژل سوي وو چې پکې روغتیايي کارکونکي هم شامل وو. خو د نوموړې بخښنه د ام اس اف لپاره د اطمینان وړ نه ده. په یو بیان کې د سازمان مشر د خپلواکۍ پلټنې غوښتنه تکرار کړې ده. ورځپاڼې کې داسې ډېر کم سوي چې له هیواده د باندې په یو پیښه باندې یو امریکایي ولسمشر بخښنه غوښتي وي. باراک اوباما تر دې وړاندې هم د بخښنې یو لیک افغان ولسمشر حامد کرزي ته هغه وخت لیږلی وو کله چې امریکایي کارکونکي د قران پاک ځینې پاڼې سیزلې وي. د نیویارک ټایمز په خبره هم دغه سي معافي په 2004 کال کې جارج دبليو بوش د ابو غریب زندان پاړه غوښته وه. ورسپانه د وایټ هاوس د ویاند جوش ارنست په حواله وایي چې کله امریکا غلطي وکړي نو نه یوازې منی بلکې ور باندې بخښنه هم غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د تیرې میاشتې پر 13 نیټه روسیې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بمباریو لړۍ پیل کړه. د نهه یا سه شنبې له ورځې راهیسې روسیې د کاسپین له سمندرګي د شام پر غربي برخو کروز توغندي ورول پیل کړي چې د شام بشري حقونو څار نړیوالې ادارې په وینا د یاغیانو سیمې په نښه کړي دي. د مشال رادیو خبرونو مرکزی څنګه وایي د روسیې د اقدامات کوي وي خواته د روسیې ځواکمنتیا ښکار کوي. نو بل لوري ته په نړیوالو رسنیو کې د روسیې او د هغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په ځلولو کې هم مهم رول لوبوي. د دې لیکنې مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
د مشال رادیو د انګلیسی څانګې خبریال مایک اکال په شام کې د روسیې د بمبارۍ په اړه په خپل راپور کې لیکي په کاسپین سمندر کې د روسیې بیړۍ نه چې کوم کروز توغندي توغول کیږي هغه 900 میله لرې په شام کې خپل هدف په نښه کوي. په شام کې پر اهدافو د روسیې د توغندیو له لګیدو 2 ساعته وروسته د روسیې د دفاع وزارت په ویبپاڼه د دې 2 دقیقې ویډیو خپره شوه. دغه ویډیو د دې خبرې غمازی کوي چې روسیه په شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې او د نورو جنګی ډلو پر ضد د پیچلو هوایی او سمندري بمباریو ظرفیت لري. مبصرین وایي دا څه د حیرانۍ خبره نه ده، ځکه چې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ کې ځواکونو په دې ټکنالوژۍ، ماشینونو او جنګي وسایلو زیاته پانګه لګولې ده. د زیاتې پاملرنې وړ دا ده چې کرملین په شام کې د خپل دې کمپاین د ښکاره کولو لپاره څه کوي. دوی د لنډو ویډیویي کلیپونو، د هوایی بریدونو، د ډرون په واسطه د اخیستل شوو ویډیوګانو، د ګرافیک عکسونو او په فیسبوک او ټویټر د پیغامونو په واسطه د دغه کمپاین نه خلک خبروي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل د ادارې یو مشر غړی هرمن المن وایي روسان زیرک دي، هغوی پوهیږي چې څوک برلاسی وي نو د هغوی پیغام هم غالب وي. نوموړی وایي دا د یویشتمې پیړۍ د لینن نظریه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کروز میزایلو د جوړونکي هغه دعوا رښتونې ثابته کړه چې دا ډول میزایل په 1500 کیلومتره واټن کې خپل هدف په نښه کوي. بل پلو زیات شمیر غربي چارواکي امریکا او ناټو ته خبرداری ورکوي چې دوی نه یوازې په شام بلکې په یوکران کې هم د روسیې مداخلتونو ته په ځواب ویلو کې ګړندي نه دي. ماریا سنیګووایا چې د جګړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لپاره کار کوي وایي دا چې پوتین د کی جی بی پخوانی افیسر دی نو دا به د حیرانۍ خبره نه وي چې هغه به دا ډول تخنیکونو نه د نوو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړي. ماریا چې د روسیې معتبرې ورځپاڼې ویدو موسټي لپاره کلمونه هم لیکي وړاندې وایي روسیا د پروپاګند کمپاین او معلوماتو د خورولو د لارې د ګټو اخیستو نه ښه خبره ده. همدا ده چې رشیا ټوډی چینل چې د حکومت په میلیونونو ډالرو خپرونې کوي د همدې مقصد لپاره په کار راوستل کیږي. ماریا وایي روسیې له خپلو تیرو غلطیو نه سبق ترلاسه کړی او اوس د خپلو مهارتونو د ځلولو هڅه کوي. مبصرین همدارنګه دا هم وایي چې ولادیمیر پوتین په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اهدافو په نښه کولو سره په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې ډیر زیات اهمیت هم ترلاسه کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په سویډن کې د نوبل کمیټې 13 ورځ بلاروسي خبريال او لیکوال سفتلانا الکسیویچ ته د روان کال د ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. نوموړي په 1940 زیږیز کال کې د اوکراین په یو وړوکي ښار کې زیږیدلې وه. د سفتلانا الکسیویچ پلار بلاروسي او مور یې اوکراینی وه او دا په بلاروس کې لویه شوې وه. نوموړي د نوبل انعام ګټلو تر اعلان وروسته خبري غونډې ته ویل دا د لوی روسیې د فرهنګ برخه ده، خو د پخوانی شوروي اتحاد د جوزف ستالین او د ولسمشر ولادیمیر پوتین وسنۍ روسیې نه. الکسیویچ د پخوانی شوروي اتحاد پوځ له سلګونو سرتیرو سره د مرکو پر اساس د افغانستان جګړې په اړه هم یو کتاب لیکلی. احمد تکل معلومات راکوي.
د سویډن د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سګنۍ جایزې د اعلان پر مهال سویتلانا الکسیویچ د زغم او د عصر د جرأت یوه مجسمه وبلله. میرمن الکسیویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه خبري غونډه کې ځان په ډیر ویاړ سره د لوی روسیې جزو بل، خو نه د شوروي دیکتاتور جوزف ستالین او ولسمشر پوتین د روسیې. زه خپل ځان د بیلاروس د نړۍ، د بیلاروس د احساس، د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز ګڼم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک یم چې د اوږدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او طبعاً له نړۍ سره تړلی یم. وشپېته کلنه سویتلانا الکسیویچ د پخوانی شوروي په اوکراین کې له یو بیلاروس پلار او اوکراینی مور څخه زیږېدلې او په روسي ژبه لیکنې کوي. میرمن الکسیویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړي چې په شلمه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوې دي. په دې لیکنو کې د جرمني د نازی فاشستانو د اشغال، د چرنوبل د اټومي فاجعې او د پخوانی شوروي لخوا پر افغانستان د تیری موضوعات شامل دي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ د الکسیویچ د لیکنو سبک ستایلی او ویلي دي چې د پخورا زیات ظرافت سره د انساني اوازونو یو رنګین کمپوز جوړ کړی او زموږ د ټول عصر درک یې ژور کړی. د نوبل د اکاډمۍ دایمي منشي سارا دانیوس وویل چې الکسیویچ د شوروي او له شوروي د وروسته پیر د خلکو روحي نقشه کښلې ده. د جګړې غیر ښځینه بڼه د الکسیویچ لومړنی ناول دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر ضد د ښځو د مبارزې ناویلې کیسې رانغاړلې دي. دا کتاب په 1950 کال کې وروسته له هغه چاپ شو چې په شوروي نظام کې د پرسترویکا په نوم اصلاحات راغلل، خو له هغه مخکې د اوږدو کلونو لپاره بندیز پرې لګېدلی و، ځکه د کمونیست ګوند پر ځای د انسانانو د فردي تراژیدیو تصویر پکې و. د دې کتاب 2 میلیونه نسخې پلورل شوې دي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې له اعلان 2 ساعته وروسته د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا، چې الکسیویچ له سرسختو مخالفانو څخه ده، په یو رسمي بیان کې دې ته مبارکي وویله. د نوبل له سګنۍ جایزې سره 8 میلیونه سویډنی کرون، چې څه کم 1 میلیون ډالر کېږي، ملګري دي.
د احمد تکل رپورټ مو اورېده. او راځئ چې اوس هم د ناشناس په غږ دغه نظم واورو، یا غزل.
دستنم راغی قسم و شویشوان با حالنگ آقت پرمخ دستنم راغی قسم و شویشوان با حالنگ دایی خاش بخلکی دمگا رجالش با بلالنگ دایی
مشال راډیو دا مهال تاسو زموږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اورید. ناشناس په غږ مو د حمید بابا کلام اورید. تھامس رائټرز فاونډیشن په خپلې یو سروې کې وایي په پیښور کې شاوخوا هر ورځ د ښځې او نجونو د سړیو لخوا ویرول کیږي او ځورول کیږي. سروې وایي پاکستان په نړۍ کې د هغو ښځو لپاره دریم خطرناک هیواد دی چې یا خو کار کوي او یا هم په ښوونځیو یا پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د دې سروې مهمې برخې مجید بابر اوروي.
د تھامس رائټر فاؤنډیشن په یو تازه سروې کې راغلی دی چې پاکستان د هغو ښځو لپاره په نړۍ کې دریم نمبر خطرناک هیواد دی چې ملازمت کوي او یا سکولونو کالجونو ته ځي. د دغه سروې له مخه په پیښور کې چې زیات آبادی پکې د پښتنو ده او ټولنه کې د ښځو په نسبت د سړو اختیار زیات دی. ښځې د روزانه په بنیاد د جسمانی او زبانی جنسي تیری سره مخ کیږي چې له وجې ملازمت پیشه او زده کوونکې ښځې او جنکۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. په سروې کې راغلی دي چې په ټولنه کې د سړو لخوا د ښځو او جنکو پر رد د دا ډول رویې له وجې ملازمت پیشه ښځې او زده کوونکې جنکۍ په لارو کوڅو او بازارونو کې د بدو خبرو او آوازونو او مانی خیزو نظرونو ښکار کیږي. رائټر خبرې ایجنس ته د پېښور میډیکل کالج یو زده کوونکي مقدس عزیز ویلی دي چې په بس ټاپونو د ګڼې ګوڼې په ځایونو او بازارونو کې د سړو لخوا دا معمول دی چې ښځو باندې آوازونه کیږي او بدې تفسیرې پرې کیږي. مقدس عزیز یاتوي چې سړی صرف په دې اکتفا نه کوي، بلکې په ځینو وختونو کې سترګې وهل او شاته ورپسې شپېلې وهل هم معمول دی. او که په ډیره ګڼه ګوڼه کې سړو ته ور مخامخ شي نو بیا در پورې ځان هم جنګوي. اجانس په پیښور پوهنتون کې د صحافت د شعبې د یوې زده کوونکې ایرم عمر په حواله وایي چې زما تعلق د یوې غریبي کورنۍ سره دی او زه مجبوره یم چې پوهنتون ته په بس کې سفر وکړم، خو کور نه پوهنتون او پوهنتون نه کور ته تګ راتګ راته د دې له وجې لوی عذاب دی چې په بسونو کې سړي او هلکان ورباندې تبصرې کوي او یا در سره ځانونه جنګوي. ایرم عمر زیاتوي چې ځینې هلکان خو د بس سټاپ نه تر کوره پورې دی بدرګه کوي او په لاره لاره داسې خبرې کوي چې خزې هیڅ جواب نشي ویلی. د فرنټیر کالج یوې بل زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي دي چې زه دا ډول جسماني او زباني جنسي خبرې خپل کور والاو سره نشم شریکولی، ځکه چې د پښتنو په ټولنه کې که داسې خبرې خپلې کورنۍ سره شریکې کړل شي نو هم ښځو او جینکو باندې د شک اظهار کیږي او ټوله ګناه د ښځو ګڼل کیږي.
له مجید بابر هم د مقالې مهمې برخې اورېدې. د پاکستان حکومت د نجونو لومړنیو یا ابتدایي زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او کلتوري چارو ادارې یونیسکو په مرسته یو پروګرام پیل کړی چې موخه یې په هغو لرې پرتو سیمو کې نجونو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي چې ورته رسایي مشکله ده. د دې پروګرام نوم تعلیم د نجونو حق ایښودل شوی او حکومت اټکل کوي چې تر 2030 زیږیز کاله به د پاکستان هر ماشوم په ښوونځي کې وي. پر دې موضوع تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان کې جنکو ته معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمي ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 2 میلیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام آغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملاله فنډ ټرسټ لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فنډ ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به مومند سی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا، کوهستان، سلا، د گلگت بلتستان، هنسا، د اسلام آباد، ترنور او نیرول، د سند صوبې تر پارکر، د پنجاب، مظفرګړ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر، نیلم ویلی او هټیا شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نماینده او ډایرکټر جنرل وبیکی جنسن اوویل چې د دې پروګرام بنیادي مقصد دا دی چې د لرې پرتو پسوند سیمو زیاتې نه زیاتې جینکې په پرایمري سکولونو کې داخلي کړي شي. د دې په وینا چې د علاقې مونږ څخه منتخب کړي ځکه چې د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی سیز دی. موږ ته فخر دی او موږ خوشحاله یو چې موږ به نوي طریقې او نوي حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او موږ دا ښودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته، خو د دې باوجود داغی لپاره کار کې دی شي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې محل اویل
وقت کے ساتھ ساتھ اپ دیکھیں گے کہ ان قریب
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډیر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د سلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی وو. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي راحیله حامد خان دورانی په دې موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوشونه پکار دي بلکې ورله فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جنکو په شمول هر یو ماشوم ته به اسکول پور رسایي ممکنه شي.
رابع اکرم خان رپورټ. مورید د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی ول سیار چې د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 8 د جمهوریت بحالۍ تحریک په سلسله کې په کوټه کې په احتجاجي لاریون کې برخه اخیستې وه. د پاکستان امنیتي سرتیرو په ډزو کې ژوبل شوی و او بیا د اکتوبر پر 14 نیټه مړ شو. خدای نور ناصر د ولسیار له مور حضرت خور بیبي سره خبرې کړې دي او له هغې پوښتلي چې څنګه خبره شو چې زوی یې ژوبل شوی دی.
زه په کور کې ناسته یم، دوران زما کوچنی زوی دی اوس په لندن کې دی. دا داسې وایم چې ماته درېیم چې ماته د چټي سکول رنج دې د انجن په سکول کې سبق وای هغه رنج دې د سر مخه راستلې در وای خور زورته ها وای الته چو انجن په سکول کې داسې ژغې دې ول ول سيار ول سيار ول سيار وشتلې دې ول سيار وشتل زه چې بونې دې سول دې برسته ولاړې دې په پټه خلاص زه پټم ول سيار څنګه وشتلې وای ول شتلې په دغه ځای کې وشتلې دې دی وای وای په دغه ځای کې وشتلې تر دغه ځای ګولې وتلې اوس نو زه خو ډېر پریشان اوس اوس په کور کې څوک نشته په دا جلوس په دا نن سهار کې یو رمضان نامی یو ځوان دی امر ده هغه راوړی دی کلی له په کلی کې ګرد خل برغلی دی ډیر بد مرګ یو دغه نو اوس دا د دبلسیار پلار هم ولاړ جنازې لر ګرد ولاړ نو ولاړ ولاړ ورځې ګرد تیر کتر ما زیګر پور دا څنګه کیسه ده څنګه دا ورځ ته ستیر په پریشانی کې تیر اوس می څوک ناراضه د چاس پښتنو ګرد کلی نارینه تلل دی په درې کې دی شې دې څوک ناراضه شوی خو نه ده خبر مې خبروي ما شام د غرال ګول هغه ورته غرال هغه چې را لیوان څه کوي څه کیسه څنګه کوي دا خدای څه رمضان مرد و مول سیار خو یې زغ کې سوي دي وای و مول سیار هم څه سوي دي ما ته څه یا خلق نه وای
تاسو بیا تر هغه ورسته یو ورځ بعد روغتون ته ورته راغلاس او خپل زوی اول سیار مو په ټپي حالت کې په روغتون کې ولید خو دلته تاسو یو خبره کوي چې څلور یا پنځه ورځې بعد چې تاسو کله ورته راغلاس نو اول سیار لږ ښه سوی و او له تاسو سره څه خبرې وکړې
زه چې ولرم پلاری نو ولاړې کلت کورت بلار ول زبې بیا سبا د خل رازم خو زبرت ابراهيم از ما ورو راوستل و از ما څه خبرې په یاد راځي و ام چی خبر دي و چې موږ د ماجت موږ خو ماجت سره ټول پروګرام جوړ چې داسې ووز ما جمع ورځم د منځ نه ووسی نو به موږ سره ټول سو د بسملو نو لاندې کړل چې دا دغه وسو ان سبې سو غاز را اوس نه بلا او چاف چا تورکو موږ دا کارونه سره کو سره وته پر موږ شلیک موږ بیا موږ خو بیا سلیو موږ خو د نارو ولاو د شلیک را به د لوړ ماجت لوړ ناس
صحیح
ماشاله وکنه نو په دې خلک سره میدان کړ پر محمد خان ټوپک نیولې د راپورټ سم محمد خان ته ودرې دي هغه ګولې په دې کوم شته نور خلک ول ما خلک ته ویل مال زغلی تاس لارز ما کار راوکی ما کار راوکی تاس دې خپل ځانونه بچوک ول داسې سلار روچ سر پیدا سول ز پروتو ول ز داسې پر د ناس په لاس نیولې دي وینې مې د د پېستلای ول د ناس سم دې وینې په ورتلې ول ما لاس پر نیولې یو دکان خلاص وبلا دکان تروخ کباړی دکان ټکران دکان ول وې دې تروختم یو دکاندار ناشته یو مجلسی ور سره ناشته زه گزار سولم زه چې گزار سولم به دوی ته ویل چې مال ټکی برکې ترې ول دکاندار وبل ته ویل ول دغه دې ول باسه باسه داسپې زه کندنی دې دې سپې وبغړ ول دغه خبر ما ته ډیر زوره کړ
پښتانه وغه
وو پښتانه ویل ول باسه باسه داسپې زه کندنی دې وبغړ ول زیندر لاس ونیسم سړک نو صفاسه وي خلک سر تل ور تل داسې سړک تک ولزنه بیا نیم خبر سوی به وشه سویم بیا ورچاش به ولیم سپتال چې یو تاسو ګرونی کړی په سپتال کې پروت دای ماته وای دا تاسو رده دی دای ماته دراش کار کوي خور موږ د پښتنو د پاره دا چې مونږ کوو
او هغه پښتانه سره ته وای
خدای هم پښتنو دی ولی ماته داس خبر وکړه
دا سی یو خبر ولسیار سره تړلې چې تاسو نن هم ارمانی
یو کیسه دار ته کول
ولسیار
ولسیار په ژوند کې ول خور په افغانستان کې موږ دوه ډېر کلونه تیر کور مونږ نه پیدا په کرایو کې وسیدل دلته ګلستان ته کلی لچرالو یا وطن لچرالو هم د بل کر وسیر
خپل کور مونږ نه
خپل کور مونږ نه هغه چې درلو نه فرانس ما ورته ویل ما ته ودرې چې پښتونستان جوړ شي پښتونستان د ګور د کور بور جوړ کې ستا کور بم جوړ کې
په 1903 کال کې د جنرال ضیاء الحق واکمنۍ پر مهال د جمهوریت بحالۍ تحریک د برخې په سلسله کې د احتجاج پر مهال ولسیار چې په ډزو کې د امنیتي سرتیرو په ډزو کې ژوبل شو او بیا مړ شو د هغه د مور سره مد خدای نور ناصر مرکه اوریده د سلام پښتونخوا په پا پای کې د غترانه اورو
پلتوے د جمعت غاڑے چه قطری قطری میں پوز دے تو خمن
مور ما پس پک محبت جاڑے یا بتا بے نن کمل باغ اتن کڑم یا بکڑم دا پختنوں سے بھی جاڑے